درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی. د اوسنی رادیو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه لرو خو تر دې وړاندې مو زه عصمت څاروان د دې سات خبرونو ته رابولم. په ننګرهار کې طالب چارواکو تایید کړ چې په کونړ سیند کې د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې شل تنه مړه شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس قریشي بدلون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه سپاره وو چې د هغو له منځه 15 تنه ژغورل شوي دي. دا پیښه نن سهار د مومندرې ولسوالۍ په باسل سیمه کې وشوه. د مومندرې ولسوال سهار وویل چې د نه تنو مړې موندل شوي خو هڅې روانې دي چې نور هم وموندل شي. د سیمې اکثره اوسېدونکي د پلونو د نشټوالي له کبله د کلیو ترمنځ د تګ راتګ لپاره له کیمو او کوچنیو کښتیو کار اخلي. د افغان معترضو مېرمنو یو شپږ ډلو د ملګرو ملتونو د کوربتوب د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت کړی دی. دغو ډلو پرون په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په منظم ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو باید په نړیوالو غونډو کې د دوی مخه ونیول شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د روانې جون میاشتې په 13مه به د سرمنشي انټونی ګوتریش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د کرکټ د 2024 نړیوال شل اووره جام سیالۍ به نن د امریکا او کاناډا په مسابقه پیل شي. دا دوه هیوادونه د کرکټ په لوبه کې پخوانی سیالان دي. دواړو ګاونډیو هیوادونو لومړی پلا په 1934 میلادي کال کې په لومړني نړیوال جام کې ګډون کړی وو، خو وروسته په شمالي امریکا کې د کرکټ لوبه پیکه شوه او پر ځای په نورو هیوادونو کې زیاته دود شوه. د متحدو ایالاتونو او کاناډا سیالي د ټیکساس ایالت په ډپلس ښار کې کیږي. امریکا او ویسټ انډیز په ګډه د نړیوال شلوره جام سیالیو قربان دي. د کرکټ په سژنی نړیوال جام سیالیو کې شل هیوادونه په څلورو ګروپونو کې لوبي شي. افغانستان په سی ګروپ کې له کوربه ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګانډا او پاپوا نیوګینی سره یوځای دی. تر اوسه پورې د جام د ګټلو په اړه د هیڅ لوبډلې په اړه وړاندوینه نه کیږي. د دې جام بل کوربه ویسټ انډیز تر اوسه پورې 2 ځلې نړیوال جام ګټلی دی. د دې نړیوال شلو وره جام پایلو به د جون په 9 نیټه په ویسټ انډیز کې وشي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنیه قمندانی وایي چې دغه ولایت په ایران شهر ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژلې دي. د قمندانی زیاته کړې چې وژل شویو کسانو غوښتل چې په دې ولسوالۍ کې پر پولیسو برید وکړي. د ایران خبری آژانسونو د پولیسو په قول ویلي چې دغو دوه کسانو د الله اکبر په نارې د پولیسو د غزبې په لور برید وکړ، خو پولیسو په ځوابي برید کې ووژل. ایرانی رسنیو په دې اړه څه نوی ویلي چې حمله کوونکي په کومه ډله پورې تړلي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرائیلو لخوا سختري زیدلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل چې دا پلان به په دې څنګه کې شاوخوا 8 جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکاوه چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپایي اتحادیه دا ډله تروریستي بولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویل چې د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ به دوام وکوي، بشپړ اوربند د غزې لګن نفوس سیمو د اسرائیلي ځواکونو وتل، د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو، زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلی بایدن زیاته کړې په لومړي پړاو کې به د وژل شویو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به 600 لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. هغه وویل چې په دوهم پړاو کې به د ټولو یرغمل شویو خوشي کول او له غزې څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي.
د ژوند رنگونو
د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. عصمت څاروان يم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د پروګرام مالداري ته ځانګړی کړی.
وروستیو ورشتونو او سیلونو په افغانستان کې د ډیرو انساني تلفاتو او ورانیو ویجاړیو ترڅنګ ډیر څاروي هم تلف کړل، خو که له یوې خوا دغو سیلونو او ورشتونو څاروي تلف کړي، له پرلپسې وچکالیو وروسته یې دښتې او څړځایونه شنه کړي او د مالدارۍ د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کړې ده. په روانه خپرونه کې باید د افغانستان د مالدارۍ د وضعیت او د مالدارۍ د ودې پر شرایطو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. د څارویو په عامو ناروغیو، درملو او د تداوی پر امکاناتو به هم وژغیږو. هیله ده چې تاسو درنه اوریدونکي هم راسره تماس ونیسئ، زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریکئ. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي ښاغلی حفیظ الله آشنا چې پخپله هم وترنر دی او په ننګرهار کې د څارویو کلینیکونه لري. همداراز استاد پوهنمل اجمل خوستی. لومړی آشنا صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی چې ولې مالداری مهمه ده یا څومره مهمه ده د یو هیواد لپاره؟
سلامونه سروان چتا ته، محترم ډاکټر محمد ته، ستاسو طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. سروان چې دغه چېره مالداری ده په دې خاطر باندې ډېر زیاته مهمه ده. مونږ په روسي اورني علاقه کې اوسېږو چې دلته زراعتي ځمکې دومره نه شته، نو زیاتره خواړه دي چې هلته انسانان چې مستقیمه د هغې نه استفاده نه شي کولی، لکه واښه مینه څاروي استفاده کوي او په کیفته لوړو غذایي موادو باندې انسان ته برابروي، لکه شیدو، واښه او کوچ پنیر په دې برابروي. نو مالداري ډېره مهمه ده یو مل دپاره، ډېر زیات اقتصادي ارزښت لري. خو چېرته یو مل مالداري او زراعت ډېر پرمختګ وکړي، نو هغه کولی شي چې اقتصاد هم پرمختګ وکړي. نو دا کولی شي نړۍ نورو برخو ته د غذایي مواد ورسوي او هم ماشي ورته پیدا کړي، نو اقتصادي ارزښت لري. نو دا مالداري ډېره مهمه ده.
بله، ډېره زیاته مننه آشنا صاحب. لکه څنګه چې ما وویل مخکې، په وروستیو وختونو کې ورښتونه ډېر شوي دي. څنګه لکه څنګه چې ما وویل د مالدارۍ لپاره یې وضعیت بهتره کړی دی، څړځایونه یې شنه کړي دي او که نه؟
سران صاحب، دې نه مخکې ورښتونه ځینې وچکالي وه او وچکالي ډېره وخت ونیوه، نو زیاتره مالونه هغې کې لږ بېستوره شو، خراب شولو. هغې نه وروسته بیا بارونو نه وشلو، بارونو کښې ځینې سیلابونه هم راوته، مالدارۍ ته لږ تاوانونه ورسول. اوس الحمدلله غرونه او سرځایونه چې دي دا شنه شوي دي، ښه واښه او دغه لري. زه تېر جمعه کښې نورستان ته تللی وم، په لاره باندې ډېر کراګاوې، ډېر ښه واښه او دغه شوي دي. زه خپله د کونړ ولایت کښې اوسېږم، دلته مرکز کښې دوه کلینیکونه لرم، یو ټکرلو ساله کښې، یو مرکز اسداباد کښې. او مالداري سر ځینو چې دي نن سبا ډېر ښه شوي دي، خلکو د مالدارانو دغه هم تازه هم زیاته شوې ده، سر ځینو ډېر ښه دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. موږ ډاکټر صاحب حاجي داد محمد ته هم منتظر یو، تر دې دمه پورې ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی، خو تمه ده چې هغوی هم ټلیفون ته ژر ځواب ووایي. د نورو اوریدونکو لپاره وایم چې د ازادي راډیو د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې په مالدارۍ خبرې کوو. ډاکټر صاحب آشنا، ویل کېږي چې پرله پسې وچکالیو چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، په افغانستان کې مالداري ته ډېر زیان اړولی. ستاسو نظر څه دی چې څومره به مالداري د وچکالیو له کبله اغېزمن شوي وي؟ منظور مې صرف ختیځ زون نه دی، بلکې ټول افغانستان دی. ختیځ زون
کښې خو شکر الحمدلله دلته هوا ډېره مخم ده، بارون هم کېږي او غرونه زیات لره لري. دلته چې دی په وچکالي ډېر دغه شي هم مالبانو تاثیر نه کوي. هولې جنوبي کندهار هلمند ایسته ولایتونه چې هلته وچکالي ډېره ده، مالدار یو مال چې ساتي دا ډېر غیر اقتصادي تمامېږي. دې خاطر باندې چې هلته غذا نه به مواد برابروي، مثلا هغې ته چې د شوتل دا کوي هغه به په دغو باندې اوبه را اوبه شي، او ډیزلو باندې هغو باندې مشینونو باندې یا سولر باندې هغه به کوي. نو غیر اقتصادي زیاتره تختېږي تمامېږي، خو ولې بارانونه وشي او موسمونه ښه شي، نو انشاءالله مالداري به هم پرمختګ وکړي او کوي، او دې ترڅنګ چې تاسو د خلک او دولت او موسسات د غیره ته توجه وکړي، نو موږ ته غذایي مواد ورکړي، تاسو کې ته لرونکي غذایي مواد ورکړي، واکسین ورته ورکړي، نو انشاءالله مالداري دغه به ښه پرمختګ وکړي. او بل هغه دا چې کو واکسینونه ورکوي، که دغه غذایي مواد ورکوي، به تاسو لرونکي ورکړ شي. دولت نه مغوښتنه هم دا ده چې مالداري ته خاص توجه وکړي، همدارنګه خارجي موسساتو نه مغوښتنه ده چې مالداري وسط زیاده توجه وکړي، ځکه نن سبا مالداري مخ په ځوان حالات کې روانه ده، خط اقتصادي حالات ډېر خراب دی، خو یو کس مال ساتي نو د هغې خپل هغه لپاره چې دی دغه مال خرڅوي، نو بیا نور نشي پیدا کولی، نو د خلکو اقتصادي حالات ښه نه دی، نو باید دولت نه او موسساتو نه مغوښتنه ده چې دې خلکو سره هم په دوایانو بحث کې، هم په غذایي موادو کې له هغې نه عبارت وانډي دي، ځینې دانې دي دیکھیے اس سمجھ سے وہ کہ ہم کلینکوں ہوتا برابر کی دوا تو برابر کی سر ضائع ہوتا برابر کی بل دل کا زیادہ رسم کی چیزی قرون بائیں بدل شو خارون بدل شو چراغا دمن جسلی دی نو دولت نہ مختنا رہا کہ بھائی آغاز ذراتی سمت کی خلق قرون نہ جوڑی بھائی یہ مخنی ہے وہ کہ مالداری تک زیادہ نقصان رسائی نو داغا زمن کا مختن ہم در دولت نہ او مالداری اوس شکر دی خلک لگ لگ پوه شوي دي مالداری ته توجه کړی ده، او باید دولت هم غوښتنه چې د نور خلکو توجه ته هم زیاته کړي.
ډیره مننه شاخلې آشنا. زموږ بل میلمه استاد پوهنمل اجمل خوستای هم اوس د سټوډیو سره وصل دی، دوی ته هرکلی وایم. استاد، ستاسو په نظر د مالداری د ودې لپاره څه پکار دي؟
د مالدارۍ د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې مالدار به هڅه کوي، دولت هم مکلف ده چې په دې برخه کې خپل کوټلي ګامونه واخلي. هغه په دې منظور سره اوسنی وخت کې د افغانستان خاصتا خوست ولایت کې، څنګه دلته موقعیت لرم، د خوست ولایت خلکو زیاته توجه مالداری ته کړې ده. یو سبب یې دا ده چې کوم بل داسې خاص فابریکاتو کوم داسې دولتي کارونه نشته چې دوی پکې مصروف شي، زیاته توجه مالداري ته وښتې ده. هغه که د ماهي پروري په برخه کې، که د مرغانو روزنې په برخه کې، او که د غواګانو د شیدو غواګانو د روزنې په برخه کې. دلته دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې دولت باید همه جانبه د دوی لپاره زمینه سازي وکړي، د بعضې اړینو توکو په رانیولو کې، خامو موادو په رانیولو کې، او همدارنګه مالدار باید خپله هڅه وکړي ترڅو هغه اصلاح شوي نسلونه دوی لري هغوی ته نور هم وده ورکړي. که خصوصي سکتوري او که دولتي سکتوري، دواړه باید یو داسې فابریکات، داسې فابریکې جوړې کړي ترڅو د دوی لبنیات په ښه قیمت سره واخلي. که چیرې سروان صاحب د دوی هغه تولید شوي لبنیات د په ښه شکل سره خرج شي، دوی لا نور هم تشویقیږي، نور هم خپلې مالدارۍ ته وده ورکوي. هغه که د ماهیانو لپاره د مارکیټ پیدا کول دي، او که د لبنیاتو لپاره دي، او که د چرګانو د وخت په خاطر دي. د دولت لپاره په کار دا ده مونږ کافي شمېر چراګاوي لرو، لکه تېر ورو ورو مو ویلې چې چراګاوي په کورونو بدلېږي. هغه خو جدا مسله ده، د نفوس په زیاتېدو سره مجبور دي خلک کورونه جوړ کړي، خو مونږ کافي شمېر چراګاوي لرو. د مثال په ډول مثلا زه د خوست نه کابل په طرف ځم، یعنی په سلګونه هکتاره ځمکې دي چې شانډې پرتې دي. که چېرته دولت دې ته د اوبو د رسولو سیستم برابر کړي، له یوې خوا به مو زراعت پرمختګ کړی وي، له بلې خوا به هغه د زراعت څخه لاسته راغلي اصلي او فرعي محصولات چې کوم دي، هغې سره مونږ کولی شو چې خپلې مالدارۍ ته رشد ورکړو.
استاد، زما منظور دا دی لکه څنګه چې په زراعت کې مثلا د اروپایان وګورئ چې دوی له یوه هکتار نه څومره حاصل اخلي او موږ څومره اخلو، دوی له یوه هکتار نه څومره غنم اخلي موږ څومره اخلو، لکه په دې برخه کې چې شاته یو، دغسې په مالداري کې هم شاته یو. دوی له یوه، دوی ته یوه غوا څومره شیدې ورکوي، مونږ ته یوه غوا څومره شیدې راکوي، یعنی ډېر تفاوت شته. دوی هغه پرمختللي هغه لارې کشف کړي دي، موندلي دي چې په څه شکل سره مالداري وکړي یا څه شکل سره کښت وکړي، نو ښه حاصل او ښه نتیجه ترې اخلي. په افغانستان کې مشکل په کوم ځای کې دی؟ زما په نظر دا و چې که چېرته داسې یو وبیشو سره چې د مالدارۍ د ودې لپاره
مثلا په دشتو کې یا غځایونو کې چې څاروي څریشي هلته مثلا د اوبو زیرمی وي چې اوبه شي پې اوبه د څښاک لپاره، یا مثلا په ځینو ځایونو کې وچکالي په افغانستان کې هر سکال خو ورختونه ډېر دي، په یو بل کال ممکن بیا وچکالي وي، نو د هغو لپاره باید څه متبادل لارې دي څنګه کېدای شي؟ یا د مرضونو مسله یې ده، څومره موږ دواوې لرو، څومره ویترنران لرو، څومره کلینیکونه لرو، دغو شیانو ته څومره توجه وسي؟ که په دې اړخونو یې خبرې وکړي مهرباني به وي.
لکه مخکې مې درته ویلې، د مالدارۍ د پرمختګ لپاره دوه خبرې دي. یو اړخ یې خپله نسل ده، او له بلې خوا یې د دوی بهتره تغذیه ده. الحمدلله اوس اوسني وخت که زه د نن ورځې حالات د نن نه شل کاله سره مقایسه کړم، او په نتنه په خوست ولایت کې په ټولو ولایاتو کې یو چشمدید تغیرات منځته راغلي سروان صاحب. هغه په دې منظور پخوا به په خوست ولایت کې په هر کور کې شل دیرش دانې غواګانې ساتل کېدې، ولې محصول به د هغې د دې شل دیرشو غواګانو شل یا دیرش کیلو شیدې وي، چې د هرې غوا په سر یو دوه کیلو شیدې وي کولې. ولې الحمدلله اوس په خوست ولایت کې یا د دې سره مجاور نور ولایتو کې زه چې تر کومه بریده معلومات لرم، خلک ښه اصلاح شوي نسلونه لري. مونږ ته په کار دادا، ویترنران ته په کار دادا، او ورسره په څنګ کې دولت ته چې دوی له خارجي هیوادونو څخه اصل تخمه اصلاح شوی تخمه، که مونږ خپله افغانستان دولت په دې نه ده توانېدلی چې اصلاح شوي نسلونه ایجاد کړي، مونږ کولای خو شو چې نورو خارجي هیوادونو څخه اصلاح شوي تخمې راوارد کړو. د هغې په کومک سره مونږ کولای شو هغه غواګانې چې د هغوی محصول کم ده، هغه غواګانې چې د هغوی د امراضو په مقابل کې مقاومت کم ده، یعنی زر مریضیږي، مونږ کولای شو چې دې لارې اصلاح کړو. د دې سره په څنګ کې مونږ په کافي اندازه په افغانستان کې ویترنری پوهنځی لرو، په کافي شمېر مونږ ویترنری پوهنځی څخه محصلین فارغ کړي دي. خو زه د په عموم کې د ټول افغانستان له ویترنرانو څخه زما خواهش داده چې په یوازې دي چې دوی بزنس ته مخه کړي، باید دوی اصلي کار ته اصلي کار په دې منظور سره چې هر ویترنر خو مکلف ده چې باید یو د غواګانو فارم ولري، او دې سره به څه وشي هم په خلکو کې او هم د دولت توجه دي ته زیاتېږي. که یو غیر مسلکي شخص په مالداري شروع وکړي، هغه کال دوه کاله بعد ډېره لوړه اقتصادي صدمه مومي. لکه تاسو یادونه وکړه ترې د امراضو په بخش کې، یو څوک یو غیر مسلکي شخص چې هغه د واکسینیشن په پروګرام نه پوهېږي، هغه د خپل حیوان لپاره د خوړو او اوبو په برابرولو نه پوهېږي، نو هغه حتما صدمه مومي. کله چې صدمه مومي هغه د مالدارۍ څخه تېږي. نو دولت هم په کار داده چې ښه زمینه ورته مساعده کړي تر څو د امراضو د کنټرول لپاره ښه کافي اندازه واکسین با کیفیته واکسین له نورو هیوادونو څخه راوارد کړي، او ورته شکل سره ټول سرحدات باید کنټرول شي. بې کیفیته درمل باید په هیڅ صورت سره افغانستان ته داخل نه شي. دلته بدبختي دا ده سروان صاحب چې اصلاح شوي نسلونه څوک په یو نوم بل نوم فقط په هغه لیبل په شکل سره واردوي، ولې اصل اصلاح شوي نسلونه نه وي. که دا مسله د امارات لخوا جدي کنټرول شي تر څو ټولو ته هغه اصلاح شوي تخمه چې په لوړ کیفیت سره شیدې تولیدوي، نو په ډېر ښه شان سره به راتلونکي کې نور هم روښانه آینده ولرو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. آشنا صاحب، واکسین تر څه حده پورې په افغانستان کې موندل کیږي، او بل دا چې آیا ټول خلک خپل څاروي واکسین کوي؟
سروان صاحب، افغانستان کې خو واکسین ډېر ضعیف کیفیت باندې زیاتره راځي، ولې ځینې ځینې واکسین شته، لږ ځینې روسي واکسین دي، ښه واکسین دي، دلته روسي وختو کې دونه لاسرسی ورته نه لري، خو راشي کم خلک د لاسرسی لري. او نور زیاتره مثلا پاکستان ځینې واکسین نه راځي، نو دغه نه کیفیت ډېر خراب دی. اوس دلته خپله په مونږ ولایت کې پی سی آر ساون په نوم باندې د وړو شپنون کې یو مرض دا لګېدلی دی، نو دوی واکسینونه نه شته، سم نه لري، او دولت هم خاص توجه تنده کړې. نو واکسین کیفیت خراب دی، کوره اول کېږي هم هغه کم سټنډرډ هغه چې دی هغه باقی کې نه راځي کې واردېږي. نو بیا سرام شي د خلکو ولا سرسلی ده، هم په هوا کم دی، زیاتره غرونو خلک دي. نو دولت نه مهله ده، نور خصوصي سکتورونه او موسسات نه مهله ده چې خلکو ته هم په هوا کې د برخه کې خلکو ته واکسین ورکړي، هغه په ګټو وخت پوهه کړي. نو واکسینونه ډېر مهم دي، مخکې دینه چې یو حیوان مری چې زیاتره وایرسي مرضونه د دې تداوی نه کیږي، لکه دا مخکې چې ما وویل دغه سی پی آر دی تداوی نشته، ولې دغه باید واکسینونه چې دی وقایې لپاره استعمالیږي. ځینې وروستي واکسینونه دا ډېر ښه واکسینونه دي او کیفیت یې ښه هم دی، او ساتل یې لږ مشکل دی. افغانستان کې زیاتره دغه برخونه نشته دی، نو افغانستان کې دا واکسینونه خپله تولید شي، دولت ته دغه وکړي او زمینه سازي وکړي، نو دا به ډېر ښه وي.
اشنا صاحب، طبعاً چې ټول حیوانات یو ډول واکسین نه لري، که لري هم نو څومره وخت کې باید، آیا په کال کې هر حیوان هر څاروی واکسین شي او کنه؟
واکسینونه خو ساروان ته ډېر مختلف دي، بکتری واکسینونه دي، ورشي واکسینونه دي، دا واکسینونه دي دا خو د نن مرضونه دي، مثلا دا د دلی شروع نه مخکې باید دا واکسین مثلا مثلا پی پی آر دی، انتراکس دی، ځینې واکسینونه دا کېږي ایپیملی دی،
دا باید ټوله څاروي دا واکسین ورکړل شي ټولو څارویو ته، مثلا میګو ته، وزو ته، غواو ته، ټولو یو ډول واکسین دي که مختلف دي؟
دی مختلف هر مرض خپل واکسین دي، د څارویو ځینې ده وړو سنو هم چې دي دا ګډه وزې دی، ځان له واکسین دي هر مرض، مثلا د انتراکس ځان له شو، د پی پی آر ځان له شو، شپاکس ځان له شو، او د غټو دغه طبق واکسین دی، دا کوم بچو ته وي ځنه واکسین دی، لا خپل دیو مرحلې دا کوم دا مش کی راځي، دا نه مخکې دا دیو تکیږي عملداران او ځنه مندران ته دی وختونه معلوم دی، راځي ته ډاکټران سره مشوره شي دا اور ورکړي، او ځنه مستار لکه اوس دې سیم اوس لګې دا ځنه واکسینونه کوي خلکو ته مناسبه دا باندې کم قیمت باندې ورکړي، هم په هغه هم کوي. نو واکسینو مخکې دغه نه کېږي، مارا چې کوم مرض راځي موسم کې هغه نه مخکې به نه شته واکسین نه کېږي، او هر مرض مختلف واکسین نه وي.
بله صاحب، ډېره مننه آشنا صاحب. یو اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنه یا آزادي راډیو؟
سروان صاحب محترمه، سلامونه تاسو ته، آزادي راډیو ټول قهرمان ټیم ته خدای پاک دې چروغ جوړ وي.
سلامت اوسې، ډېره مننه، مهرباني.
مننه خدای پاک قدر وکړه. له دا تلم به هلمند ولایت سره یو ځانګړی سلام ملمنو ته وایم. سروان صاحب محترمه، دغه ورستي ورشتونه چې وڅوله واقعا دلته په هلمند ولایت کې خپل پر وخت ونه. سروان صاحب محترم، خو د نیکه مرغ په دغه د ستوري ګوچ دا ورشتونه وڅوله. سروان صاحب دلته زموږ د سیمې مثال دغه مالدار خلکو چې مثال دا چې غټي غټي رمې درلودې، دې به خپل مالونه بوتل دغه ته د دشتو ته وخت یو. سروان صاحب محترم، دې شایسته باشش نسی و، خو ډیره ګټه وته وکړه. خبره ده چې دلته په کور باندې د نن سروان صاحب محترم ځینې خلک مثال لس مال لري یا پنځه مال لري په کور، د نن دلته مثال دا دشتو ته نه خېجولي. سروان صاحب دلته ور کم برزونه په دغه سروي باندې ګټه. سروان صاحب محترم، زما د ملمنو سم یو دغه پښتنه ده چې زما دا پښتنه ده جواب کې یو دغه سروان صاحب محترم، دغه د ریخت مریضي مې ورته وایي، دغه مالونه چې دي مکمل ګټ د ریخت سودا د ریخت په مریضي اخته کول، ابل یو رقم شینی دي. سروان صاحب محترم، یو رقم غټ غټ منګوران مې ورته وایي، دغه نه دي درګې میده میده شینی دي. سروان صاحب محترم، دغه سروي مثال د خبرې پر دجیل باندې پر د پوسټک باندې مشلی و چې مثال د خبرې دا دغه بړي کې ګټ ولاخې چې هغه سروي ډیر ډنګر ک. سروان صاحب محترم، زما د ملمنو ته دا پښتنه ده چې دا می واکسین لري مثال د خبرې کې دا مثال دغه ورشته څخه دغه مرزونه د حیوانات وکړل.
بله اتل صاحب، دا مرزونه اوس پیدا شوی دي که همیشه ول؟
بالکل سروان صاحب محترم، دغه مرزونه دغه د ریخت مریضي اکثره معمولا دغه وخت وسی چې مثال دغه ورشتونه چې وته دغه ریخت مریضي چې په دامالو کې بيخي زیاته پیدا کیږي، او بل وخت چې سروان صاحب محترم دغه د شینی مریضي دا چې وته ما درته ویل چې دا مونګوران او شینی وکړل، دغه د 6 کال وکړه په خو هم مثال د خبرې کوه کم او 6 کال بيخي زیاته دي پکې، یعنی هر ځای چې ما دغه حیوانات لیدل سروان صاحب محترم دغه میدا شینی بس دغه د حیوانات بونی کې مکمل ګرځ اخیته. سروان صاحب، دغه حیوانات داسې کې داسې کمزوري کې چاته د بشو یو ور دي د تاګم نه
سای مننه چې ټلیفون مو کو. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنه یا آزادی رادیو؟
السلام علیکم محترم سروان صاحب، ورته څنګه پخاره؟
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
مننه، محمد اشرف د کندهار ولایت څخه خبره کوم.
مهرباني،
ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم، او محترمو ملمنو صاحبانو ته ډیر ډیر سلامونه وایم.
سلامت اوسې،
ډیر شایسته پروګرام دی او ډیر شایسته خبرې وکړلې. زه اوس نورا باندې اچوم، یو پښتون د ملمنو صلی الله علیه وسلم د ډاکټر صاحب څخه، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د افغانستان اقتصاد حقیقت سره پر کرنه او پر مالداری باندې ولاړ دی، ځکه چې تاسو ولګټ وو تاوانونه په باج ولایتو کې د باج وړونو سروي والا تاواني سولله ملک د غو سره په غم شریکي لرو، یعنی خام په بال د پیسلا باندې نه منګرګټ دا سروان صاحب ډیر ورسولل ته باور وکړه. ګوره دلته ډیر دښتونه برمیوه مخکې دا وچکلي چې و، یعنی د مالداري هیڅ د څر ځای نه درلودل چې دا کوچانو د خپل مالونه اوبه کړي وای، ډېر په تکلیف وه. اوس دښتونه شنه سولله، بلا دا مالدار خپلو هغه پخوانیو مینګاو ته ولاړله، نو ډېر وسا دي. او بله ګټه دا ده چې د یوه ځای څخه بل ځای ته دا حیوانان انتقالېږي، یا د خرڅ په باب کې د یوه ځای څخه کندهار ته راځي، د کندهار څخه خوست و کابل و یعنی بادغس دغو منطقو ته دا تبادله سره کېږي. د خلکو یو روزانه هم پشکي اصطلاح باندې پشکيسته په خاطر د دې چې دا کال آباد شو. او پښتنه مې د میلمنو څخه دغه د محترم اتل صاحب ولا ښه خبرې وکړلې، دغه مریضي ستا لکه د چې اشاره ورته وکړله، او دلته بله مریضي ستا دا داسې نه چې اوس یا دا دوه درې کاله کېږي چې موږ دلته په اصطلاح باندې ژړۍ ورته وایي. دغه حیوانات ډېره مریضي لري، هغه لکه غواګانې لکه دغه وزې و دا شان. نو د ډاکټر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې دغه څه تل داوي لري نه لري؟ موږ خو دا دواخانو ته ورځو، هغه دا ګنجو ته راوړي یا په دا بازارو کې د کوچني دواخانې، نو خاص په داوي نه کېږي. نور مریضي چې ولري هغه دوا راکي، هغه ګټه ورته وکړي. یو دغه د ژړې دوا موږ ته نه ده
محمد اشرف صاحب، کدی شي همدغه ناروغي چې تاسو ژړې نوم ورته اخلي، کدی شي په یو بل سیمه کې بل نوم ورته واخلي، تی علامه راته وایي چې څه ډول نه خېدي؟
دا محترم وروره دا ډېر ښه پښتنه نه راڅخه وکړه، بالکل او دا خوندار ځا اصطلاح جلا جلا ده. موږ دلته په کندهار ولایت کې ژړې ورته وایي، په یلمون کندهار ولایت کې دا داسې یو قسم مرغړی ورته وایي. دا پر دا بدن باندې راپورته شي بره دا حیوان دغه سي چې هر څه خواړه ورکه د پورس فورج لویږي لویږي بدن یې داسې دغه ویلیږي مفت په اصطلاح باندې. اخر دغه سي چې هېڅ د دوا هېڅ ګټه نه ورته کوي، یعنی د مرګ ثواب وګرځول سي. نو زه وایم چې دغه پاروان باندې محترم ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي، بس نو موږ به ډېر
یو بل اوریدونکی هم دی چې د دوی مصرفونه شي، د دوی خبرې به مو اورو، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوئ.
السلام علیکم سروان صاحب ته او ټولو میلمنو او اوریدونکو ته مې کیلي احترامات وړاندې کوم. چې توخی هم د زابل ولایت.
مهرباني کوئ حاجي صاحب توخی.
مننه. نو وروستي هم مالداري د افغانستان د اقتصاد او د ژوند او د ټولو خلکو لپاره یو مهم کار او خبره ده. نو مالداري خو نسبت و پخوا ته کمه شوې ده، ځکه چې زموږ په سیمه کې مالداران چې دي دا په دې وجه باندې مالونه کم شو، اکثر کوچیان رالو و ښارو ته بازارو ته، کلیوالي زندګي یې مختاره کړه او ځمکې یې واخیستې د برمې ووهلې او دښتې چې دي دا ټولې تقریبا مالچرس خو ووتي، هلته دیمه کرل کېږي، پادیزونه کرل کېږي، باوړۍ شوې، برمې شوې. نو زه کله کله و دا دښتو ته ولاړ شم، رښتیا هم دلته د کوچیانو د کډو لار نه وي، امال خو څه کوي. نو دا مالونه ډېر کم شو او حال دا د شمال ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه شي خو غوښه موږ له خارجه څخه ښایي چې ما ته معلومات نشته چې موږ واردات پسه د غوښې نه لرو او پسونه موږ لاندې ځینې کوو دلته په مني او په ژمي کې او اختران ځینې کوو د هیا د لوی اختر. نو دې ټولو ته ضرورت ته مالونه، خو بیا هم زموږ ولسوالۍ ته بله ورځ یو غټ کرمه ما ولیده مال له کومه راغلي دي، وای دا له سمنګانو له ولایت څخه راغلي دي، قسم کوچني وري وو. نو بیا هم په شمال کې زما په خیال مالونه ستل دي، ما ته معلومه شو چې زموږ ولسوالۍ ته راغلي دي او زموږ د اسلامي امارت له کارکوونکي خاصتا د سرحدي مامورینو څخه دا تقاضا او هیله ده چې زموږ مالونه باید پاکستان ته پرېنږدي، ځکه چې دلته بیا ګراني جوړېږي، زموږ مالونه نه شو پیدا کولی. خو البته دا زموږ پر سیمه باندې د بادمي لار ده یا د پکتیکا د چورنی لار ده پر دغو لارو باندې موږ ارو ولو که موږ په دې دسترګو لیدلی نه دي چې په قاچاقي ډول باندې دا زموږ مالونه ځي و پاکستان ته. نو دا زموږ دپاره ضررمند تمامېږي ځکه چې ګران کېږي. او له محترم ډاکتر صاحب یا میلمانه زخمې دا پوښتنه ده چې دلته زموږ و حیواناتو ته قسم مرض ور پیدا کېږي چې ته موږ د طبق مرض وایو دا په پښو باندې شلی سي بیا دا د پښې خوږیږي نه شي تلی لکه میخونه سي په کښې وي او تر خوله یې اوبه ځي ځګونه یې ځي. نو د دې مرض دپاره کومه دوا په کار ده؟ موږ وبېټنرانو ته ورسو هغه هم داسې کافي دوا نه را کوي. نو که دی موږ ته یو داسې مسلکي او
ډېره مننه سلامت اوسئ له ټولو اورېدونکو منندوی یو. اوس به ورشو محترمو ډاکټر صاحبانو ته. لومړی خوستی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ درې سره اورېدونکو دې څارویو د ناروغیو خبره وکړه. لومړني اتل صاحب دې د خک په نامه او د پوستکي د یو ډول ناروغي یادونه وکړه. دوهم محمد اشرف صاحب به هم چې د کومې ناروغي یادونه وکړه ژیړی نومېده د دوی په سیمه کې او ویلې چې یو ډول ناروغي ده چې په څاروي باندې مرغړي راخیژي او بیا ورو ورو ضعیفیږي او کمزوری کېږي حیوان. او د حاجي صاحب توخي خبرې هم تاسې واورېدې دوی خو هغه نوم چې مشهور نوم دی طبق مرض وایي دا د دې دوا او درمل شته او که نه. مهرباني وکړئ په هره برخه کې چې تاسې خبرې کوئ په هغې تاسې خبرې وکړئ. په پاتې برخه به آشنا صاحب خبرې وکړي.
مننه سروان صاحب. چون دا زما خپل مسلک ده او په ډېره بریده په دې کې معلومات لرم. لومړی د هلمند ولایت څخه چې کوم ورور پوښتنه کړې وه د ریخاک په نوم سره، دا مترادف نور نومونه لري، ناسناستی، چیړی، ریخاک، لیونتوب، دا د کوچیانو عامه نومونه دي. هغه نور میډیکل یا طبي الفاظ به ځکه نه استعمالوو چې زموږ ورونه سم پې پوه شي. دې ورور ته زما لاندې په خلاص ډول توصیه دا ده چې دای د خپل کوشش وکړي چې هر کال د هود په اوایلو کې، یعنی د هود په اول دوه درې ورځو کې چې تقریبا میاش د دوی د ګوریو د میګو د زیګون ته پاتې، دوی باید خپل میګي د انټیرو ټوکسیمیا په نوم سره واکسینونه پیدا کیږي او کابل نوم یې پکاري سیوابیکس په نوم سره. سیوابیکس په نوم واکسینونه با کیفیته واکسینونه دي، دا دواړه چې هم د ځلان سرساب هم د ویټ سرف لخوا هم د پامیر اګرویټ لخوا دا افغانستان ته رواردیږي. خو یو فکر هغه دی وکړي چې دا دوه ځلې په کال کې تطبیقیږي، یو د هود په اوایلو کې، یو د سنبلې په شروع کې. یعنی د دوی د دې واکسینو تطبیق معافیت چې ده دا شپږ میاشتنی ده. او دې ورور چې پوښتنه وکړه چې اوس سم غرونه سرسبز شول او زموږ مالونه چې ورغلل موږ د دې مشکل سره مخامخ شو، دې ورور جان ته به دومره ووایم چې دا ناروغي چې د کوم هغه بکتریا په سبب منځته راځي دا فرصت طلبه بکتریا ده. او کله چې هم د حیواناتو هضمي سیستم په خوا د یو ډول وښو سره عادت وي، یو ناڅاپي چې دوی شنو وښو ته په مړه خېټه لیږي او هلته چراګا کې دوی خېټې مړوي، دا ناروغي په هغې وخت کې رامنځته کېږي. بهتره به دا وي چې دوی خپل څاروي په تدریجي شکل سره د دې چراګاو ته بوځي. دا یو مسله. او بله مسله د واکسینو مسله ده چې دا حتمي دي چې باید ورته تطبیق کړي. که دوی واکسین تطبیق نه کړي په قتلوي شکل سره په ډله ایز شکل سره به د دوی دا پسونه هر وخت مري. نو خلاصه دا چې دې ورور ته زما توصیه دا ده چې دای د سیوابیکس یا انټروټوکسیمیا په نوم سره واکسینونه د هود په اوایلو او د سنبلې په اوایلو شروع کې باید حتما تطبیق کړي. که یو ځل آفات په منځ راغلو قابل د علاج ناروغي نه ده، عواقب د دې چې دي ډېر بد دي. دوهمه مسله دا چې د دوی ویلي څوک ورته خمنډک وایي، څوک ورته مقصد خارجي پارازیټونه دي چې دا را زیات شوي دي. سروان صاحب، یو علت دا ده چې مرطوبه هوا، ګرمه هوا، دا د خارجي پارازیټونو د تکثر رشد و نمو لپاره بیخي زیاته ښه زمینه مساعدوي. کله چې وحباب را زیاتیږي هلته رطوبت د ځمکې په تخت کې زیات ده. په دې وخت کې خارجي پارازیټونو لپاره یو ښه بستر برابرېږي چې یعنی که موږ دا ووایو چې یو ښه کرونده، حاصلخیزه کرونده کې که موږ کښت وکړو زیات حاصل راکوي، همدا ډول خارجي پارازیټونه هم که چېرته مرطوبه، حاصلخیزه او باراني موسم لرونکي ګرمه هوا وي، نو په دې حالت کې دوی نهایت زیات رشد و نمو کوي او نفوس یې یا پاپولیشن یې په سیمه کې بېحده زیاتېږي. دوی ورور ته زما بله توصیه دا ده چې دوی دې کوشش وکړي له خارجي پرزيتي نو دي کنټرول په مخه دي باید له درمل څخه کار واخلي مونږ لرو ک انجکشن په شکل یو خي ایوان مکتین په نوم سره انجکشن دي چې دوی پیژني او یا کولای شو چې دا دي نگاوانو یا ترایکلوروفارم چې ورتوي دي نگاوانو په مرسته او کدای دی وای چې زه 3000 2000 یا 200 پسونه مال څنګه په دې به وبو دوی باندې زالو ک کار کړم چې خارجي پرزيتونه ورکشي دوی کولای شي چې په ډیر اسانۍ سره په خپل سیمه کې یو لختای په امیلان الله حافظ مون لختای یا جر وهی دا جر له وبو ډاخ کې او دې ته په کافی اندازه نیم کیلو په اندازه سره دوی مثلا ترایکلورفارم یا د نگاوان په نوم سره پودر وچی خپل رماده د یو سر نه په دې لختي کې غوپک کوي سر به پورته نور به ټوله رماده دې لختي نه تیریږي کدا کار دوی هر لس ورځې بعد یا څوار لس ورځې بعد تکرار کړي دومره مصارف نه پیرځي ان شاء الله کنټرولېږي دویمه مسله په دویم رور په هغه کې خو زما تلیفون قطع شوی هم خو خیر رازو د دریم رور هغه ته چې هغه طبق واره خپل معلومات وختي وو طبق ناروغي طبق ناروغي نه یوازې دا چې په میګو وزونو کې ما وزو کې مان سره دي بلکې په لوی څاروي ته لکه غواګان او میخو کې هم مان سره دي دا هم یو ویروسي آفات ته او د دې د مخنیوي لپاره چې کوم لارې چارې پکار دي یوازې نه هغه شای چې دا هغه واکسینیشن ده یعنی مخنیوی د مخکې لمخکې مونږ خپل مالونه واکسین کو دی وخت دی طبق ناروغي لپاره با کیفیت واکسینونه لکه مخکې چې کوم شرکتونو یادونه وکړه دی روسی واکسینونه راوړیدي او خا اثر هغه هم لري خو دوی ته په کار داده چې په کال کې دوا غلي د چروان صاحب هر واکسین د مافیات منځر وړلو خپل مشخصه وخت لري مثلا د طبق ناروغي لپاره باید په کال کې دوا غلي یعنی دی یو ځل تطبیق سره شپږ میاشتې چروای دي ناروغي په مقابل کې معاف کیږي ولی هغه نور څه بیا په اخته کېدای شي او بلکې چې ته دا ورور دی واکسینو په اړه شکایت ولري ځینې وخت د سیم کال لري د دې طبق یا ایف ایم ډی ناروغي منسره ورون کې عاملین چې دی د افتوس په نوم سره تبم چورته افتو وایرس دا و سیرو ټایپ لري وون دولونه لري نو اول باید کچیر ته دا په لوړه کچا یا د امارات په کچا دا معلومه شي چې په دې سیمه کې کوم سترین یا کومه نوا د دې میکروب منسره غل دا خو به ډیره بهتره چې دی هغه نوې مطابق سره واکسین تطبیق کی ا دې دویم ورور کیا دا ونه راته کې پوی نه شو
دو محمد اشرف ولبای و ناروغي د دې پسیمه کې د چې ژړې بولی حالته په ایوان باندې مرغېړي پیدا کیږي
پوښو تروان صاحب تلاریا په نوم سره دوی خو امیانه لحاظ ورته زیړای وای دا د وینې پرازیتي ناروغي ده د تواته شکل دا درې شکلونه لري یو شکل کې یو ته اناپلازموزیس وای بل ته بابیزیا وای اناپلازموز معمولا خلک ورته ملاریا چی وای او تلاریوزیس دا چې هغه ته په امیانه خلک ورته زیړای وای او دې سره په څنګ کې یو بل ناروغي ده هغه ته سری میتیازي یا بابیزیوزیس ورته ویل کیږي دا درې وړه ناروغي دی هوا په ګرمېدو سره دی هوا په لمدېدو سره خارجي پرزټونو نفوس زیاتېږي دا زیاتېږي کله چې دا زیاتېږي د دې سرایات یا خپرېدنه د دې خارجي پرزټونو په مرسته نهایت زیاتوي دی ورور تزما توسیه داده چون دغه په افغانستان کې د تلاریا یا بابیزیا یا د اناپلازموز لپاره ځانګړي واکسینونه شتون نه لري یوازینی د حل لار دا ده چې دا ورور باید هر دوه اونۍ یا درې اونۍ وروسته خپل مالونه د کنټرول لاندې ونیسي د خارجي پرازیتونو د کنټرول په صورت کې دی کولی شي د دې ناروغۍ ته خزانونه وساتي د هغې په غیر صورت کې امکان نه لري چې د ځانونه بچ کړي دا ناروغي معمولا په لوی غوګانو کې په لوړه کچه تلفات لري خاصتا هغه پیور نسلونه خالص نسلونه د هولستین چې دي هغه مثلا د بابیزیا په مقابل کې ډیر زیات حساس دي او په لوړه کچه اقتصادي ژوند ملرانو ته اړوي
بله سب ډیر مننه استاد خوستای ښاغلی آشنا تاسو د څارویو لپاره کلینیکونه لري عموما کومه ناروغي هلته ډیره ده د څارویو
کونړ او نګار کې ځنې دغه مخکې چې د اورور فیبراسو کو د طبق مرزم شتړي او د ان علاوه چې د تیلاریا بابیزو چې د کونو کونو د دینه منترازي پرازیتونه خارجي پرازیتونه دینه منترازي د استاد محترم ته پورا باس مو کو د سه یو علاوه د کونو نه چې یو بل مرز منترازي د خطرې مرز د انسانانو ته لګي یو نه به دون کې یو مرز دی دینه کانګو پیور کونو باندې د خطرونو کې د وخت دا کوي معلومه چې دی باندو نه کته دی او تر ازي ملو ته خلک اخلي موږ کې به اختیار هم وشي دا غي انسانان ته لګيږي او دا یو انسانان ته راټاونه هم راځي انسان منځوي
دلته د تیلره بادشاه د وګړو کې وړو والو کې څو وړو شون ته وزور او جوړ کې پی پی اف اوس نه ډېر زیات دی. انټرکس هم یو خطرې مرض دی په نور نړۍ کې ډېر زیات خطر لري. ول اوس دا هم په کونړ کې شته دی نری پروتو سیمو کې وګړو کې دا شته دا یو خطرې مرض دی. تاسو ته معلومه ده چې دا یو تر حوازی بکتریاو دی چې کلونه کلونه دا ځان یې خوشاله چاپېری چې دا اکره تر جنس زمينه فائدہ شي نو بیا مرض من تر وړي. نو دا هم شته په کونړ کې دا مرض ډېر زیات دی وسه او دې بغیر د علایونه مخکې نه مخکې علای مخکې دا مال مرکیږي چې تبي سونه خړې فوز مقدمه نه جاری کیږي فرصت دا کوي او پی سی آر څنګه باندې یو مرض دی دا ریخه کوته وي اور مو شنوږي روانه چې دې غړوځي ته خلې باندې دانی راخیږي او احساس کیږي کله کله وینه هم وسوي ال دې ورته مرز دې هم دا نشته خاص دا وینه نه وړي انټي بیوټیکونه نه دا وته ترمل ته ورته کیږي مخکې نه مخکې چې دا مرز شي باید واکسین دا واکسین دا وشي پس پس مخکې په ورناوه چول اچکا چې دا سره ته واکسین دا باید وشي. نو دا مرزونه د تډیر زیات دي او د ان علاوه د ملریګان اوس دې وخت دې زید دي چې دا پرازیتونه کونو ناراضي ده چې لري په دې ډېر زید ته هغه ته دا مرزونه هم چې څونه اوس ته تیږي چې طبق مرز ته هم پیدا کیږي دا دې کې دا غټ حیوانات چې دا یو مقاومت لري یو خلې پوز دې زنه وګروانی کې څه بل لري دې درځه لوړ څه بل لري او په خو خلې کې دې زخمونه پیدا کیږي. نو زه سره مالداران د پیجن نو دا به ځنی استعمال شي د زخمونو باندې او د پښت په وینځل شي او د تبې د درمل لګور شي د تم نو پروب داخله دو رفر انټي بیوټیک لګور شي او دا مخکې دا مرز تر شي باید واکسین نو ته وشي.
بله ډاکټر صاحب آشنا څومره درمل پیدا کی شي تاسو په سیمه کې دغه ناروغي چې تاسو یادونه وکړه د غټولو لپاره درمل شته او مالجه یې کېدې شي؟
دا خو زه تا وایرسي مرزونه دي روان شپ کې دا خاص تداوی سم نه لري ځکه وایرس دی هو ول دوی میکروب داخله دوه لپاره شي دي بنت بیت کونه او تقوتی او خاړم ورکې شي څو کې دا وایم ورکړي شي نو درمل شته دی هو دلته زه په ځای باندې کړی نه دي دواخانه هم جوړ شي دي دولتي کې نه کونه دي شخصي او الحمدلله دا وای انسان چې ویټرنری څنګه ډېر زیات دی ډېر زیات کسان دا پر سوده وسته او کولو کې پاولو سوالو کې انخار کې څه نکونه شته او هیڅ دواې نه پیدا کیږي او ځنه وسته دواې مشکلات دي نو چې په پاکستان دواې نه راتلې غرزان دا به وي او وسته مشکلات موجود دي هم دواې نه راځي او خارج نه کوم دواې نه ځي هغه ډېر ډېر قیمت باندې تمامي کې مالدار
او زما بل پختنه ممدا ولا تاسو نه چې قیمتونه څنګه دی وس فرزند یو څوک دی یو میګلری یا یو وزلری هغه ناروغ شي آی د دوی په وس پوره ده چې دارو درمل ورته واخلي او ډاکټر ته هم فیس ورکي
او ترون څنګه تر هغه چې مالداران زتر خلکو مالونه کم دي نو یو وخت چې هغه قیمت دی نو د چې موږ تاسو ته څه کوو خپله تاسو څنګه کسان چې اوسې چې یو واکسین دا واخلې به ټول معلوم ته رسیدي نو هغه یو ک زنه تاسو یا څنګه مال شپږ مالې هغه واکسین نه اخلي زه سره مرګ چې سره چې واکسین ته نه کړي دا هغه واکسین ګران دی او معلومه کم دي نو دا موږ تاسو ته کوو چې خیر تاسو ستاسو کې چې شپږ مالاران یو ځای شي د واکسین واخلې دا خپل معلوم ته وکړي هغه ته ځای سمانګي نو اوس خلک وشور ان شاء الله واکسین کیږي دا ورسی چې دې وخت مخکې او استاد هم اشاره وکړه خو واکسین دي چې په لورونکو واکسین دي نو موږ دولت نه د وختونه چې باید ځانې نور نوې څه وایي پر مخکونه چې کوم شویل دا واکسین نه دا نسونه دا افغانستان ته وارد کی او زه تر زمونږ شرکتونه چې ځنې دي دا لر څنګه په نوم باندې شرکت دي چې دا لري هڅه کوي دا د تر نسلونو راوړی کیغه نسلونو چې د امراض مقابل کې مقاومت لري همدارنګه ډیر شډې ورکی ډیر رضا ورکی وخه ورکی دا راوړی دی د فرانسې جرمني د ملکونو د شرکت نه ځان به مزه تمنا کوم او ان شاء الله د سر بزمن مالداري پرمختګ کوي ځکه مخکې به یو غوا وه او هغې به ورسل نیمه کیلو شیدک یا کیلو شیده کول کور به ټول تازه به ته خوراک مار بله را وړو. اوس یوه غوا ده دا دوه دړې درې دړې پورې شیده کوي، نسل ښه کېږي، بل امراض مقابل کې مقاومت هم کوي او هر رقم غذا نه استفاده هم کوي. نو انشاءالله مالداری پخته کوي چې دولت کورونو ته نور هم لږه توجه ورته وکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. بیا هم اوریدونکی لرو، ځان را وپېژنې. ازادي راډیو
مننه سروان صاحب ستړی مو چې اسمت الله افغانیار یم د ناوی ولسوالۍ نه.
مهرباني کوي افغانیار صاحب.
مننه. دا چې نن موضوع د مالداری او د جا پړوند د مزم هلمند ولایت او زراعتي ولایت یم، دا شری د مالداری د پاره پراخ سیمه لري او زیات مالداری هم دلته خلک کوي. البته مالداری په معیار برابر نه ده، اوس دلته خلک مستی کوچی پنیر شیدې دا شان نه خرڅوي، بازار ته نه عرضه کوي. موږ په بازار کې وسم د نور ولایتو یا د نور هیوادونو راغلي ته دغه لبنیات رانیسو او استفاده کوي. کچېری زموږ مالدارانو کروندګرو او دغو خلکو ته دیاړوند سیمینارونه جوړ شي او دا شانی په هوای د رسنوي د خوانوار کې وسی چې شار ته یارده کې یو خوم بشاران تازه لبنیات ترلاسه کوي او بل به دوی یو ګټه وټه موندلې وي. دا د عاید یو مهمه سرچینه هم کېدله چې که موږ وګورو په هر کور کې دوې تر درې پورې غواوې دي. په وطنو کې مې دا یوه اصطلاح وسم ښه خوښېږي چې دا شلومبو دې شو کې بخیلي نه کوي، کله چې یو بل څوک وانه لري هغې راځي زندې وړي دوی موتي ورکوي. خو البته ښار ته بیا څه نه وي، وړي ښار کې ښار ته نه وړي کاشتي چې د دوی د کوچو د مستو د دې شان ښاریانو هم استفاده کولی، هغه هم مزه وخوند ترې اخیستلی. او زیاتې مېږې دلته مالداران لري چرپ د غوښو د دې لپاره استفاده کوي، نور دا مستې شیدې او دا چې نه استفاده کوي. کله چې دا پرلی موسم یې دلته دوی یکو ته خیژي په دې وخت کې سروان صاحب ته باور وکړه چې دا شیدې او دا شانې دومره مزنه مزهدار وي چې بیخي دغه طبیعي واښه خوري چې بیخي د سړي روغتیا ورته وسره سمېږي او دا چې بیا دې مو سره رسته کېږي. البته نه دوی کوم استفاده ځینې کړې ده، نه کوم تجاران دا شانې زمینه ورته برابره کړې ده او نه دا شانې حکومت کوم زمینه ورته برابره کړې ده. او په اویم تر اوسه په دې برخه کې دوی نه لري کاشته چې دوی دا کار کړی وای او دا کار ته وای زموږ ساریانو د دوی د شیدو مستونه خوند اخیستلی.
ډېره مننه. سلامت اوسې افغان یار صاحب. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسې هم ځان راوپېژنئ.
کوم سروان صاحب، تاسو میلمه ته اوریدونکو ته نبی الله زابلی د زابل لرغنداب نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوم. دا چې ښه موضوع مو ټاکلی ده، دا چې په افغانستان کې پر کرنه او مالداری تر ډیره حد د افغانانو اقتصاد ورسره وده کوي، پر همدې راڅرخي. نو دا چې متاسفانه دی وختو کې، یعنی زموږ د ولسوالۍ په اړه که درته ووایم، هلته سي کله مثلا ډیری غواګانې داسې ما ولیدې سی په یو بچی به ورسره په وجود کې وای، یوه میاشت دوه میاشتې مخکې به هغه غوا مریضه سو، ځای پر ځای به ناست تا وکړه، هیڅ به یعنی ولاړېدلی نه سوای. کوم هر څومره دواوی ورکړیم دي، نو تر هغه وخت پورې چې څو هغه سخندر دنیا ته راوړي، هغه بچی دنیا ته راوړي، تر هغه وخته به ژوند له لاسه ورکړي، هغه به مړه شوه. یعنی داسې څو پېښې شوي دي. نو له میلمه نه پوښتنه همدا ده، آیا څه وجه ده د سیلاب وهلو اوبو لامل ده سي اوبو د واښه اوبو ووهلو، که یو نورې وجه دي سي په دې وخت کې دغه ځینې غواګانې مړې شوي؟
ډېره مننه. سلامت اوسئ. له ټولو اوریدونکو منندوی. اوس به ورشو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی استاد خوستی، که تاسې مهرباني وکړئ، د لومړني اوریدونکي افغانیار چې ویل چې وایي غواوي خلک لري اما تجارتي استفاده نه ترې کوي. په یو شمېر ولایتونو کې همدا کار شوی دی، مثلا یو څوک یو باغې جوړ کړی دی، یو سیستم یې جوړ کړی دی چې له خلکو له کلیوالو شیدې رانیسي، بیا هلته په ماشینونو کې په کوچو مستو په نورو شیانو یې بدلوي او په قوتو کې ایږدي او بیا یې لویو ښارونو ته لیږي. دغه کار په کار نه ده چې هلته هم دغسې خلک وکړي. آیا ستاسو په ولایت کې دا کار شوی دی او که نه په خوست کې؟
مننه سروان صاحب، ډېر خوشبینه یم
او امید لرم چې دینن نه به لاس کاله ورسته خوست باقاعده د لبنیاتو د تولید لپاره ان شاء الله الرحمن مجهز سنټرونه مو اوسم لري د دینه بغختل کیږي او پرتون کیږي به ان شاء الله الرحمن په واسطه دې چې موږ له پاکستان او یا د ایران نه پاسه ریزا شیدی او یا مستیل اثر ورو ان شاء الله چې په خوست کې به تولید کیږي. د هغه یو ژوندۍ مثال زه د خپل فارم په اړه درته یادولای شم. او هغه ورونه چې زما څخه مشورې اخیستي او ما دې برنامه ته تشویق کړی دی دا د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه چې کوم ورور ویلی وو چې زمونږ په ځای کې دا خبرې نشته ده زه درته یو مشوره ورکم سروان صاحب. اکثر از موږ تجاران ورونه د دې فیلډ څخه یا د دې ساحې څخه لږ لرې پاتې شوي دي او دوی همیشه خپله ګټه د موټرو په خرڅلاو د تعمیراتو په جوړولو په دې کې ویني. ولې به کچیر دوی یو ځل هم د دې سره په تماس کې شي هغه سره وغږیږي اصلاح شوي نسلونه دوی د خادم په صفات او سرمایدار سړی د سرمایه ګذاري په کې وکړي یقین وکړه چې ان شاء الله دا به کېږي. موږ خپله درې
یعنی په دې شکل سره به هم ګټه کړي وي او هم به ډیرو وطنوالو ته خیر رسولی وي.
البته البته موږ یو څلور تجاران خپلوانو یا خوستیانو ورونه د پیژنم چې دې ځای ما سره د دوبۍ نه په تماس کې وو چې موږ څنګه کولی شو. دوی به همیشه د شیخانو د غواګانو توصیف کولو. بیا تېره اونۍ د هغې د ورونو جملې څخه یو ورور راغلی وو ما خپل فارم ته بوتلو. ما خپل فارم هغه نشته امکانات سروان صاحب ګر چې زیاته سرمایه نه لرم خو په نشته امکاناتو چې له صفر څخه ما شروع کړې ده روزمره انشاءالله خدای نه ډېر راضي یم چې کافي اندازه ما ته عاید لاسته راځي خو خپه په دې یم چې دومره سرمایه نه لرم چې زه هغه خپل هغه عصري یعنی هغه په عصري شکل سره زه د خپل لبنیات بازار ته وړاندې کړم. خو انشاءالله دومره امید لرم چې نن نه لاس کله وروسته به انشاءالله زه په دې قادرېږم چې زه په عصري شکل سره انشاءالله بازار ته خپل لبنیات وړاندې کوم. نو د دې ورور څخه هم زما تقاضا دا ده چې تاسو د خپل هغه تجارانو ورونو سره چې دوی خپل لوړ غذاف مصارف په مارکیټونو کوي په موټرو کوي یا په بل څه کوي دوی د کوشش وکړي تشویق کړي دې برنامې ته. په دې کې دومره یو زیاته فایده ده سروان صاحب چې هم به یو لس پنځلس شل نفره په کار کې مصروف کړي او هم به په کافي اندازه دوی ته پیسې په لاس راغلي وي دا ډېر لوړه فایده لري. ا دې دویم ورور بخانه غوونه دویم ورور پښتنه چې وتی
زابلی صاحب دې د غواګانو یادونه کوله چې په دې ورستي وختو کې وای غواوی مري آیا دا له دې ورختونو سره ارتباط لري او کنه
څنګه مري
وبخه وای غواوی مري مري کی شي او ناروغي ورته پیدا کیږي چې په لاند وخت کې مري کی شي. نو البته فکر
کوم مسله دا څنګه نه و دي مرګ مسله نه و خو زموږ د ذهن نه وتله دا و رختیا او دوی داسې ویلي چې غواګان شلیږي آشنا سروان صاحب په اتمه میاشت په اتمه میاشت کې دوی یعنی په دریم ترایمستر کې په فلاج سره مخامخ کیږي بلر به غواګان فلج کیږي دا سوال و
نه شاید هم دا ما خو داسې واورل چې
لکه
بله مېرمن
ما په ځه انترغلو ورور جان ته زما توصیه ده چې چون سیلابونه چروزی معمولا کزراتی زمه کې لاغیز لاندې راځي هغه د کورنۍ اقتصادي وضعیت هم لاغیز لاندې راځي. په دې وخت کې د خپل سروي ته د تغذیه په برخه کې سم توجه نشي کولای سروان صاحب. دلته حکومت غواګانې چې په دریم ترایمستر یعنی د حاملتو پاتمه نه هم میاشت کې قرار لري دوی کافي اندازه خوړو ته کافي اندازه پروتین او انرژي ته اړتیا لري چې د کور لخوا دا ورته نه مهیا کیږي او دې ته په طبي لحاظ پرګنینسي توکسیمیا ناروغي یا کیتوزیس وایي. په دې حالت کې حیوان د انرژي د کمښت سره مخامخ وي. د یوې خوا د خپل د ژوند د بقا او له بلې خوا په خپله په بطن کې د بچي د رشد او نمو په خاطر کافي اندازه انرژي ته اړتیا لري. نو په اتمه میاشت کې دوی د فلج سره مخامخ کیږي. د دې ورور خبره سمه ده چې موږ اکثر داسې غواګانې له لاسه ورکوو. دا ډول غواګانې تر مرګه پورې خپله اشتها له لاسه نه ورکوي اخره پورې کوي خو اکثر د دې کې نتیجه منفي وي. د دې ورور تزما توصیه دا ده چې مخکې له دې څخه چې د داسې واقعاتو سره مخامخ شي دوی دې کوشش وکړي چې خپل هغه تروي چې حمل لري خاصتا د شپږ میاشتو نه بره خاطره دوی باید داسې شکل سره تغذیه کړي لکه څنګه چې یو ننګه غوته تغذیه کیږي او بل دې سره په ټانک کې بل په فزیکي لحاظ دوی دې کوشش وکړي چې هغه تروي چې شپږمه او ماتمه میاشت کې راځي دوی دې هغه په آزاد شکل سره نه په مګوي باندې برتا شکل سره که په آزاد شکل سره دوی پریږدي چې دا څاروی کم از کم هغه مونږ په طبي اصطلاحاتو کې وایو چې کم از کم باید دوه کیلومتر په اندازه سره حمله داره څاروی باید گشت گذار وکړي. نو دا ډول څاروی بیا هیڅ وخت لپاره د فلج سره نه مخامخ کیږي. دا کومه ویروسي یا بکتریایي ناروغي نه ده، دا یوازې د دې عامل که ووایو دا خپله د کور چیښتن ده چې د دې ناروغۍ سره د خپل څاروی مخامخ کوي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودن. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په مالداري خبرې کوو او زموږ میلمانه دي استاد پوهنمل اجمل خوستای او ډاکټر حفیظ الله آشنا. آشنا صاحب، نه پېژنم چې په دې مالداري کې د مچیو ساتل هم راځي، د مرغانو ساتل هم راځي او کنه راځي؟ په دې وروستیو وختو کې موږ یو خبر درلود چې په کندهار کې یو چا د شترمرغو فارم جوړ کړی دی او دغسې نوي نویو شانو ته ځینو خلکو پام شوی دی چې ورسره هم ځان ته ژوند جوړ کړي، هم وطن ورسره آباد شي او هم نورو خلکو ته خیر ورسوي. ستاسو په ولایت کې دغسې نوي ابتکارات شته او که نشته؟ خلک نو پیشو نو تاریخو ته مخه کوي او که نه کوي؟
مننه سروان صاحب، زمونږ ولایت کې خو شترمرغ اوسه پورې دغه نشته دی، خاص کوم چا توجه نه ننده کړي او هیله لرو چې باید نور شترمرغ داسې ساتو مچۍ ماهیان چرګان. زمونږ ځای کې باید چرګان هغه ډېر زیات دی، سپور کې ډېر کار شوی دی، ډېر زیات فارمونه لري. کنړ، ننګرهار، لغمان کې سخت زیات فارمونه دي چرګانو، چې نن سبا مارکیټ د خراب لغه ته مخامخ دی. وس دې وخت کې ترګوډي چې دی پاکستان کې تولیدي کوي، دا ول لته ترګوډي ډېر سخت شوی دی او بل ډېر جګریټ باندې تجربې په اندر ته اخیږي دا تمامي کې. نو د شترمرغ د غم بلته هم نشته دی، هیله لرو چې دغه شي ول شاتو مچو میانو فارمونه شته دی. زمونږ ځای دلته زیاتره به هوایي ډېره متدله ده او هر حیوان هر لوک کی گیلتا هر حیوان د خصاتل کیږي. نو د مریانو د طرح خمنه اساس زینې د زمونږ ساتي غولت روسه پر سره مزاري نه په مریانو کې شوې ده، نه په مچو کې شوې ده، یو اندازه په هغه کې شوې ده د چرګانو کې. او ان شاء الله د کنر د سره څرګان چې د نور ولایتونو ته هم دي نه خپل تقاضا چې دا پوره کوي، دي نه نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. خو مارکیټ نشته، باید دولت غوښتنه کوي چې ښه مارکیټ ته برابر شي. همدارنګه د چرګوړو وړو چرګوړو نشته دی چې دلته پاکستان یا ایران بل ځای راوړل کیږي. نو هله لرو دولت نه چې دلته هغه ته چرې نه راځي او دا وړ چې ګوړې اندلته او تولید شي په هر کې هر موسم کې څنګه تولید شي. اوس په کله مثلا پاکستان کې چرګان او ځکه چې موږ باندې بندي دا د زمو د اقتصاد نور هم کتر راځي. هغه ته چر دلته د زمو چرګان او مارکیټ کې هغه اندې بند شي، وس د پاندارن چې دا د سمه خامور شي په رومونه څه خود سمخ شي. دا یک دم راځي چې دلته چې راځي شي چې ګوري دا راځي چې ارزانه کې د ټکو فارمونه ډکې البته دا غیر نور څرګند راځي چې آزاد یو افغانستان ته واري شي. دلته د یو کم کې دا راځي دا ځت او تا دا شوی دی ځت په څو تا تمام شوی دی هر ارزانه هغه زمو تر شي. نو به تاوان سره د پرانداران مخ شي به دا غړي چې پاتې کې به څه کې څه کوي. نو هغه کې ډېر وخت لګيږي تاوانونه نشه خپل سره. نو دولت نه خصوصي کورونه دا وخت نه دی چې دلته هیڅ رین نه جوړ شي. همدارنګه شاته مو څو ته مایانو ته بل زیاتره موضوع مرجع ورخه او بو ډیر چې هر ناو کې فار در کې وګدي پد خاص توجه مایانو ته هم شي. او دلته شاته مو څو لپاره چې مه خپل سم پلوس او توجه پلوس چې ټوټي کې زیات دي شاته مو څو ته خاص توجه شي. نو
ډېره زیاته مننه. بله مهرباني.
یو ورور خبره وکړه چې او څه څوک دلته نه خرڅې باید شوده خرڅې
ډیر مننه آشنا صاحب. نور نو د خبرونې وخت پای ته رسېدلی. ډاکټر صاحب حفیظ الله آشنا څخه ډیره مننه همدارس له استاد پوهنمل اجمل خوستي څخه منندوی چې په دې خپرونې کې ګډون وکړ. له تاسې درنو اورېدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او زموږ له درنو میلمنو څخه مو پوښتنې وکړې.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتوبجو پاج ونده پړه ل ازادي رادیو واوري.